مانا ناستا سخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې راځي چې د ناتو غړي هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. نن چهار شنبه ده، د غویي اسور 14 د می میاشتې دریمه. خبرونه په خبری سرویس پیلوو. افغان ولسمشر وایي وسله والو طالبانو او نورو تروریستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي. د کابل په شمال کې د شکردرې ولسوالۍ د اوبو بند د جوړولو کار پرون بشپړ سو. د پاکستان پوځ وایي د سختریزو وسله والو یوه حمله یې په شا وتنبوله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسله والو طالبانو او نورو تروریستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي، او په وروستیو میاشتو کې ځینې قمندانان هم وژل سوي دي. دا خبره ولسمشر غنی پرون په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي زبینه شپار وسر سره په کتنه کې کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي له ولسمشر سره په دې کتنه کې د ترورزم پر ضد په مبارزه، د افغانستان د سولې پر هڅو او نورو مسلو هم خبرې کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دواړو بلوریو د ترورزم او نشي توکو سره د مبارزې او د افغانستان او د سیمې د مسایلو په اړه باندې بحث وکړ.
شغلی مینپال وایي چې میرمن شپار وسر په دې کتنه کې د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې وستایلې، او د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار راتګ د همدې هڅو نتیجه وبلله. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د غرس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې دواړو لوریو د دوه اړخیزو مناسباتو او همکاریو د تماس نړیوالې ډلې د راتلونکي غونډې د جوړولو او د افغانستان د سولې د بهیر او له دې بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ په حق له خبرې وکړي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنیدل زیات سوي، او یوازې له پاکستان څخه د ورځې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنېږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تیر اونۍ تر 9500 زیات افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه خپل هیواد استانه سوي.
هفته گذشته وزارت امور مالیه
تیر اونۍ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه د 9525 او له پاکستان څخه د 6395 افغان کډوالو د طالبانه یا هم اجباري راستنیدنه ثبت کړې ده. 13113 تنه له ایران څخه او 6395 تنه نور له پاکستان څخه د تورخم له لارې افغانستان ته راستنه سوي دي. د شغلی میاخیل په وینا تمه ده چې په پاکستان کې د ښوونځیو په رخصتېدو سره د راستنیدونکو شمیر د ورځې شاوخوا 3000 ته ورسیږي. د کابل په شمال کې د شکردرې ولسوالۍ د شاه عروس د اوبو بند جوړولو کار پرون سه شنبه بشپړ سو. د اوبو او انرژي وزارت د اوبو د تنظیم عمومي رئیس سلطان محمود محمودی ازادي راډیو ته ویل دغه بند د 40 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. د دې خبره چې دغه بند به د 1 میگاوات برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د دې بند د ودانولو یو هدف د شکردرې او شاوخوا سیمو خلکو ته د تشاک د اوبو تامین او کروندو ته د اوبو رسول دي. دغه راز دا بند به 1 میگاوات برېښنا هم تولیدوي. د شغلی محمودی پوینا د شاه عروس بند د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت ودان سوی او ټاکل سوی چې د روان کال په مینه کې ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د پاکستان پوز پرون سه شنبه وویل چې ډیورند کرښه ته څیرمه د سختریزو وسلوولو یوه حمله په شا وتنبوله. دغه حمله په جنوبي وزیرستان کې پر دوو سرحدي پوستو سوي چې په نتیجه کې د پوز په ځوابي ډزو 3 سختریزي وسلوال وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوولو طالبانو منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه شنبه په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا له هغې راوروسته چې په جنوري میاشت کې ډونالد ټرمپ د امریکا ولسمشر سوی دریم وار دی چې نوموړی د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. سپینې ماڼۍ د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې دا خبرې اترې د دواړو لوریو ترمنځ شی وبللې چې په وینا یې په سوریه کې پر روانه جګړه په منځني ختیځ کې د ترهګرۍ پر لمنځه وړلو او له شمالي کوریا سره د خطرناک وضعیت د هوارولو د غوره لارې د موندلو په شمول پکې پر بیلابیلو مسایلو خبرې وسوي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې د دوړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو ټینګار د ترهګری پر ضد مبارزه کې د روسیې او امریکا ترمنځ پر همغږي وو. د کرملین خبر پاڼه وایي ولسمشر پوتین او ترامپ پر دې سلا سول چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د هغه د روسي سیال سرګی لاواروف ترمنځ د سوریې د جګړې د ختمولو لپاره خبرې اترې زیاتې سي. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په یوه برید کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي دي. د سرچینې په وینا دغه برید پرون د سوریې او عراق سرحد ته نږدې د رجم الصلیبی په نوم سیمه کې د تلاشۍ پر یوه پوسته سوی. دا پوسته د کډوالو یو کمپ ته نږدې پرته وه. په دې برید کې د څه باندې 150 تنو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. برید په هغه سیمه کې سوی چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نامه د هغو یاغیانو تر کنټرول لاندې ده چې د امریکا متحده ایالات یې ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه وویل یو روسی پوځي سلاکار ډګرمن الکسی بوچلینکوف په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل شوی دی. بوچلینکوف د هغو روسی سلاکارانو په ډله کې په سوریه کې ګمارل شوی و چې دنده یې د سوریې د توپچی پرسونل روزنه وه. د روسیې دفاع وزارت وایي د پوځي تمرین پر مهال د سوریې پر یوه پوځي قطعه د سختریزو وسلولو د نښه ویشتونکو لخوا ډزې وسوې او دغه روسی سلاکار سخت ټپي سو. وروسته یې سا ورکړه. دا له تیره میاشت راهیسې دویم روسی پوځي سلاکار دی چې په سوریه کې یې د وژل کېدو راپور ورکول کېږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې له دې ټولنې سره دې د ترکیې د یو ځای کېدو په تړاو خبرې پیل کړي. نوموړي دا خبرداری ورکړې که داسې ونیسي انقره به له دې ټولنې سره د خبرو اترو لپاره نور هیڅ ونه لري او خدای پاماني به ورسره وکړي. اردوغان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان د سه شنبې په ورځ وویل د اردوغان تر واکمنۍ لاندې ترکیې له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته شا کړه. اردوغان دا څرګندونې په انقره کې په هغو مراسمو کې کولې چې د عدالت او پراختیا ګوند غړیتوب ته د ده د بیا ستنېدو په اړه جوړ شوې وه. نور پرته له دې چې اروپایي ټولنې ته د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو اترو فصل پرانیزئ، هغه څه چې تاسو تر اوسه نه دي پیل کړي بل انتخاب نسته. که چیرې اروپایي ټولنه دا فصل پرانیزي ډېره ښه ده، که نه د خدای په امان. ترکیه د اروپایي ټولنې دروازه ساتونکې نه ده. بلخوا د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې اردوغان به په بروکسل کې د ناټو د مشرانو د هغې غونډې په څنګ کې له اروپایي مشرانو سره وګوري چې د مې پر 23 او 25 نیټه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې روسیه او د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر جیمس کومی په خپلې ماتې توران کړل. هغې وویل د روسیې او ښاغلي کومي مداخلې رای ورکوونکي وبیرول. د ولسمشري انتخاباتو ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن کلینټن چې د ولسمشر ترامپ وړاندې سیالۍ ته ولاړه وه، دغه څرګندونې پرون په نیویارک کې د ښځو په اړه په یوه جوړه سوې غونډه کې وکړې. یقینا ده، یعنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زموږ په انتخاباتو کې لاسبهنه وکړه. دا څرګنده وه د ماته د زیان رسولو او زما د سیال کاندید د مرستې لپاره مداخله وکړه. میرمن کلینټن هغې پخوانۍ ویډیو ته اشاره وکړه چې د اکتوبر میاشتې پر اومه خپره سوه او ټرمپ کې د ښځو په اړه سپکې سپورې ویلې وې. هیلری کلینټن وویل د هغې ویډیو له خپرېدو یو یا دوه ساعته وروسته د روسیې لخوا د هغې د کارکوونکو غلا سوي ایمیلونه پر ویکیلیکس ویبسایټ خپره سول. کرملین تایید کړی چې د ایټالیا صدر اعظم پاولو جنټیلونی دوی اونۍ وروسته د روسیې په ساحلي ښار سوچی کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د دې کتنې په اړه د ایټالوي رسنیو راپورونه تایید کړل، خو د دواړو مشرانو د غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات ورنه کړل. ښاغلی جنټیلونی د 2018 میلادي کال په ډسمبر کې د ایټالیا د لومړي وزیر په توګه دنده پیل کړې. تاکل سوی چې دی به د روسیې له ولسمشر سره تر کتو وروسته چین ته هم سفر وکړي. روسیې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ناټو غړو هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. دفاع وزارت وایي په 14 ولایتونو کې د خالد په نامه پوځي عملیات پیل کړي. یو پوځي کارپو مشغولی
که خود مدیریت و نکی تلافت زیادتی دیگه معمول آقا دیگه خبره ده.
دفاع وزارت په هلمند کې د روسي سلاکارانو د موجودیت مسله څېړي چې ویل کېږي د وسلوالو طالبانو د همکاري لپاره هلته تللی یو پوځي کارپو
باید تفاوته د افغانستان دولت پاتې نه شي.
د کونړ چارواکي وایي وسلوال ندي توانېدلی د خپلو نویو پوځي عملیاتو په لړ کې لاسته راوړنې ولري.
په هر ځای کې ډېر سخت حملې وکړې او بازار پاوان ولي یو ملاوان تخریب اولس نفر دښمن په دغه عملیاتو کې له منځه لاړه.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ ځینې قومي مخبر ادعا کوي چې هلته د یوې لیسې د ودانۍ په جوړولو کې اداري فساد سوی.
مدیر د معرف باید نه ده که نه راغلی او سرمعلم نه یې پوښتنه کړې وای، خو دا معلومه ده چې ټول فساد ده.
د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر پرون پر کومو مسایلو په خپلو کې خبرې وکړې په همدې خپرونه کې درته وایو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې تازه خبر چې دغه شی برورسید دا دی چې په کابل کې د وی چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. دا چې چاودنه چیرې سوی تلفات لري کنه په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې درته وایو. اوس ورزو نورو راپورونو ته. د ناټو غړو او متحدانو د افغانستان د ملي اردو د ملاتړ صندوق د بورډ په عمومي غونډه کې ور بیا ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ثبات ملاتړ ته به دوام ورکوي. د پرونۍ دغې غونډې مشري د ناټو سرمنشي کوله. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق بورډ د مرسته کوونکو هیوادونو لاستاز جوړ دی او د تنظیم چارې د امریکا د متحده ایالاتو پر غاړه دي. پرون د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د هیات په دې غونډه کې د ناټو غړو او متحدانو د مرستندویه ټولنې لاستازو سره یو ځای د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهالي مالي ملاتړ شمنه تکرار کړه. له دې غونډې وروسته ناټو په یوې اعلامیې کې د ناټو د عمومي منشي ین ستولتنبرګ له خولې وویل زموږ د نن ورځې غونډې د افغانستان او د دې هیواد د خلکو خوندیتوب او امنیت ته د ناټو او مرسته کوونکو هیوادونو دوامداره تعهد او ژمنه یو وار بیا څرګنده کړه. ین ستولتنبرګ د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د افغانستان د حکومت سره د امنیت او ثبات په ټینګښت کې د ناټو مهمه هڅه وبلله. د افغان ملي اردو لپاره د حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت په دې غونډه کې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې پر لاسته راوړنو او د 2013 میلادي کال لپاره پر پلانونو او د مرسته کوونکو ټولنې سره یې په همغږۍ بحث وشو. د ناټو اعلامیې وایي په دې غونډه کې همدارنګه د حساب ورکولو په یو ترتیب هم خبرې وشوې. د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د مشرتابه له دې غونډې وروسته د ناټو په خبرې شوې خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې په دې غونډه کې په افغانستان کې دننه د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د بیلابیلو تمویلونکو سرچینو ترمنځ په همغږۍ هم خبرې اترې وشوې. د ناټو په اعلامیه کې د افغانستان د ملي اردو د حمایوي صندوق د افغان پولیسو لپاره د قانون او نظم په نوم مالی صندوق چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اداره کوي همدارنګه پر هغه مالی برخه چې افغان حکومت له خپلې بودیجې امنیتي ځواکونو ته ورکوي او د افغان دفاعي ځواکونو سره د نورې دوه اړخیزې همکارۍ په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو دوه اړخیزه همکارۍ د هغه سرچینو په توګه یاد شوي چې تر منځ یې همغږۍ ته اړتیا ده. ناټو وایي د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق لخوا د ځینو نوو ممکنو تدابیرو په اړه هم خبرې وشوې چې هدف یې د شریکې روزنې بهتره کول او په یو لړ مهمو برخو لکه طبي مرستو په رسولو او چاودیدونکو موادو په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د وړتیاو لوړول دي. د ناټو لخوا د افغان ملي اردو حمایوي صندوق د مشرتابه د هیئت د سې شنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی هم برخه لرله. ناټو د افغان ملي اردو حمایوي صندوق وروسته لاغې رامنځته کړ چې په 2012 میلادي کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغان امنیتي ځواکونو د مالي ملاتړ د دوام لپاره پر یو چوکاټ سلا وشوه. لاغې وروسته دا د افغان ملي اردو د حمایوي صندوق د هیئت څلورم عمومي غونډه ده. تر دې مخکې د دې حمایوي صندوق هیئت یو کال وړاندې د 2014 میلادي کال د مې د میاشتې په 11 نیټه غونډه کړې وه.
ومردل چې د ناټو غړي هیوادونو او متحدانو د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ د دوام ژمنه کړې ده. یو بیا په تکرار تاسو ته خبر درکوي چې په کابل کې د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې شیبه مخکې د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سترې محکمې ته څیرمه په یوه ساحه کې سوې ده. تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. تپته سل کې د چې وسلولو طالبانو په دې ورستیو کې د منصوري په نامه پوځي عملیات پیل کړي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت په شپاړس ولایتونو کې له نږدې دوو اونیو راهیسې د خالد په نامه پوځي عملیات پیل کړي دي. احمد شیبر د پوځي چارو له کارپو اسدالله ولولجي سره په دې اړه غږېدلی دی. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې ده چې د خالد عملیات د بیرې نښه ده که د قوت؟
هر قوت چې تعرض وکړي د خپل دشمن خواته هغه برلاسه دی، که برلاس نه وي هیڅ ګټ تعرض به نه کړي. متعرض قوتونه من داسې قوت لري چې دشمن مات کړي، په دې خاطر اگر تعرض ته لاس پوري کړي او هر قوت چې په دفاعي حالت کې قرار ونیسي هغه دا معنا ورکوي چې دغه قوت نه لري چې په تعرض کې ووزي.
ولولجي صاحب، تاسو وایئ چې دا د افغان قواو د قوت نقشه ده، که چېرته دا د افغان قواو د قوت نشانی وي، بل لور ته دا خبرې کیږي او راپورونه خپریږي چې امریکا به نورې قواوې افغانستان ته واستوي او د ناټو غړي هیوادونه هم په دې باندې غور کوي، نو بیا نورو بهرنیو قواو ته څه ضرورت ده؟
اوس د مداخله پراخ شوی دی که نه، د همسایګان مداخله و د افغانستان قواوې مشوره او تعلیم تربیت ضرورت لري، خصوصا هوایی همکاری ته.
بل لور ته د تازه راپورونو له مخې فرزن سیګار یو راپور خپور کړی دی چې د روان میلادي کال په لومړیو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تلفات حیرانوونکي ډول باندې زیات شوي دي. که دې ته وګورو، اویا فرزن یو ځایي د بلخ ولایت د 209 شاهین خولي اردو په حمله کې دومره افغان پوځیان یو ځای ووژل شول چې په تیرو 1400 کلونو کې نه ووژل شوي. نو د دې تلفاتو افزایش ته که وګورو او زیاتوالي ته که وګورو، بیا هم افغان قواوې له مشکلاتو سره نه دي مخامخ؟
نه، هغه قواوې تلفات ویني چې تعرض کې لاس پوري کې مدافع قواوې د مدافع قواوې تلفات ډېر لږ به وي. راشد د مزار شریف په هکله وغږېږو، هغه یو چریکي توریستي عمل و، یعنی واقعا ډېر د تعصب ځای و.
که چېرته د افغان ځواکونو تلفات زیات وي، آیا دغه قواوې چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې روزلو ته ضرورت لري، دا به دا تحمل کړي چې اضافه تلفات ورکړي د کال په ترڅ کې؟
دغه د جګړې په مدیریت کې عمله لري، هغه قمندان هغه به د ښه مدیریت وکړي خپل قواوې د تلفات کمیږي، که د خود مدیریت ونه کړي تلفات زیاتېږي. دغه یو معمول هغه دی خبره ده.
د پوځي چارو شینونکی اسدالله ولولجي و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس ورځو کابل ته. هلته د چاودنې په اړه له خپل خبریال څخه معلومات اخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې شبې مخکې د نوم نښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه سترې محکمې ته نږدې ساحه کې سوې ده، خو دا معلومات لومړني دي. د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی. شفق صاحب، سهار په خیر. څه دي ستاسو معلومات په دې اړه؟
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، کابل ښار له څو ورځو نسبي امنیت څخه وروسته نن سهار بیا د یوې چاودنې شاهد و. البته دغه چاودنه نهمې امنیتي حوزې پورې اړوند د عبدالحق څلور لارې او د صحت امید څلور لارې ترمنځ دغه ساحه کې چې یوې خواته درې مکریان او بلې خواته دوه مکریان ده، دغلته چاودنه شوې او ستره محکمه هم ورته نږدې ده. تر اوسه لا دقیقا نه ده معلومه چې د دې چاودنې هدف څه و. امنیتی مسؤولینو یوازې ویلي دي چې هو دا چاودنه شوې ده، هدف یې نه دی مشخص چې دا په بهرنیو ځواکونو شوې ده که په افغان کوم مقام یا مقاماتو باندې. ولی ابتدایي معلومات ښیي چې دا حمله انتحاري وه او حمله کوونکي چاودیدونکي مواد ځان پورې تړلي وو. عیني شاهدانو په سیمه کې ویلي دي چې دوی په سیمه کې دوه جسدونه لیدلي، یعنې دوه تنه وژل شوي او څو تنه هم لیدلي چې هغه ټپیان شوي دي. د دې پېښې مسؤلیت هم لا تر اوسه کومې دلې نه دی منلی. نو اوس دا به وروسته معلومه شي چې د دې هدف څوک و، تلفات دقیقا څومره دي او مسؤلیت به کومه ډله ومني. خو تر دې وړاندې تر ډیره د دغه ډول حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. ابتدایي معلومات تر اوسه پورې هم دومره دي.
و مودل چینن سهر عبدالحق څلور لارې ته څیرمه په کابل کې چاودنه سوې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. دا هم مشخص نه دی چې د برید هدف څوک یا هم څو. عیني شاهدان ویلي دي چې دوه جسدونه دوی لیدلي دي. اوس ورځو پکتیا ته هلته د ځینو د بیا رغونې د ځینو پروژو حال اخلو چې ورباندې انتقادونه هم سوي دي. داود تپند را سره په مستقیم تماس کړی. تپند صاحب، څه دي دغه پروژې او څه انتقادونه استه ورباندې خلق څه وایي؟
ډېر مننه سالی صاحب. د پکتیا ولایت خلق، ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان دوی ټول شکایت کوي چې د ولسمشر اشرف غني دوره نږدې پای ته په رسېدو ده، نیمایي ته رسېدلې، خو تر اوسه پورې په پکتیا کې هغه پخوانۍ پروژې لکه د مچلغو بند او د زرمت ګردیز ترمنځ لوی سړک چې د غزني ترمنځ همدا ډول د جانخیل او څمکنیو ولسوالۍ ترمنځ 22 کیلومتره سړک، دغه ټولې پروژې په ټپه ولاړې دي او د مرکزی حکومت د دوی په خبره چې پکتیا ته توجه کمه ده او هغه ډول چې لازم وه چې په پکتیا کې په اداراتو کې تغییر راسي او په پروژې تطبیق شي او د اشرف غني د کمپاین پر مهال چې څومره ژمنې له دوی سره سوي هغه یوه هم نه ده منل سوي. څو ورځې وړاندې د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو او د سیمو اوسیدونکو قومي مشرانو اته د اشرف غني د ټیم خلکو په حکومت انتقادونه وکړل چې پکتیا ته توجه نه ده کړې او هغه ډول چې لازم ده دوی لپاره کار نه ده سوی. یوازې په ګردیز ښار کې د شاروالۍ په چوکاټ کې ځینې پروژې تطبیق کېدونکې دي چې دا اوس روانې دي او وړې پروژې دوی وایي چې دوی لویې پروژې چې دوی ضرورتونه لرل او لومړیتوبونه یې ورته ټاکلي وو هغه حکومت تر دې مهاله نه دي پوره کړې. بله صالح صاحب،
ډېر مننه. د ازادي رادیو خبریال و په ګردیز کې. یو ور بیا تکراروم، نن سهار عبدالحق څلور لارې ته څیرمه په کابل کې چاودنه سوې ده. تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي، خو ځینو عیني شاهدانو د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دوی دوه جسدونه لیدلي دي. په دې اړه که وروستي معلومات لاسته راتلل بیا یې له تاسو سره شریکوو.
خبریاست د فیسبوک مؤسس وای په راتلونکي وخت کې به سمارټ یا ځیرک موبایل ټلیفونونه خپل ځای بلې ټکنالوژي ته ورکړي. مارک زاکربرګ په یو غونډه کې د هغه آیډیال په اړه خبرې وکړې چې فیسبوک په خپل لس کلن پروګرام کې تعقیبوي. د فیسبوک مؤسس باور لري چې په راتلونکو کلونو کې به سمارټ ټلیفونونه نوي او یو نوې ټکنالوژي به یې ځای ونیسي. یوه داسې ټکنالوژي چې په هغې کې به د تلویزیون، موبایل او ټابلیټ ځیرک سکرینونه نوي. فیسبوک غواړي چې تر 2028 میلادي کال پورې د مځکې د کورې په ټولو برخو کې انټرنیټ خپور کړي او داسې ځیرکې یا سمارټ عینکې جوړې کړي چې د خپل کاروونکي په فکر پوهېدای شي. د فیسبوک د تحقیقاتي برخې ساینس پو مایکل ابراش وایي یوازې 15 کاله نور وخت پکار دی چې دا ډول عینکې بشپړې کړي.
په کونړ ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ډیره هڅه کړې چې د خپلو تازه عملیاتو په لړ کې ځینې تخریبي فعالیتونه وکړي، خو اکثره یې شنډ سوي دي. د دې په خبره چې په دې لړ کې د وسلوالو ځینې غړي وژل سوي هم دي. دا هم روح الله انوري.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لواء قومندان جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو په تیرو څو ورځو کې د کونړ په یو شمیر ولسوالیو او مرکز اسدآباد باندې له اویو زیات بریدونه کړي چې په یادو بریدونو کې یوازې د ملي اردو یو سرتیر ټپي شوی دی. هغه وویل د وسلوالو ټول بریدونه یې په شاتم بولي او ورته درنه مرګ ژوبلا اړولې ده.
په نګلام کې، چپه دره کې، نړۍ کې، خپل په مروره کې، شیګال کې، په هر ځای کې ډېر سخت حملې وکړې او بازار پاوان ولي یو ملاوان تخریب له ولس نه پرته خپل په دغه عملیاتو کې د منځ لاړه.
قومندان وایي د کونړ په هر برخه کې چې وسلوال مخالفین راښکاره شي، ملي اردو او نور افغان ځواکونه به یې په ګډه او د خلکو په ملاتړ له منځه ویسي. د اردو یو تن سرتیری ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې چې د دوی ملګري د 209 شاهین قولی اردو کې په جمعات کې د لمانځه او عبادت په حال کې وژل شوی دوی نور هم جګړې ته هڅولې دي.
موږ خو ماشاءالله ټول مسلمانان یاستو، با فرهنګ خلک یاستو، کله چې څوک د موږ په مذهب زموږ په اسلام بیا په مسجد باندې دوی حمله کوي نو موږ خو بیا اماده یاستو چې آبادن کې مو یو خطره وینه هم وي، مثلا بیا د دښمن سره مقاومت وکړو. دا د افغانستان ملي ارزښتونو ته همدارنګه د اسلام دین ته دوی هیڅ درناوی نه لري او دوی غواړي چې موږ د خپل فرهنګ را خراب کړي، افغاني کلتور او همدغه اسلام د زربور سي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د ملي اردو د مسؤلینو د یاد داوی پاړه سن دی ویلي، خو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف د منصوري په نوم نوي پسرلنی عملیات پیل کړي دي.
نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان پر امنیتي مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کوي.
ولسمشر ترامپ به ډیر ژر پریکړه وکړي چې د افغانستان په اړه څه وکړي. نیویارک پوسټ ورځپاڼه د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په اړه مطلب په همدغو کرښو پیلوي او په دوام لیکي. د ترامپ د ملي امنیت په کابینه کې له څو اونیو بحثونو وروسته لوړ پوړو چارواکو د تېرې جمعې په ورځ په دې اړه چې دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده په څه ډول پر مخ بیول شي د ستراتیژۍ پر اساسي ټکو موافقه وکړه. د ورځپاڼې په وینا په دې بحثونو کې هغوی چې په افغانستان کې د پوځي حضور د زیاتوالي پلویانو بریالي شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتي مبارزې په جریان او له هغه وروسته د ولسمشر په توګه د کار له پیلېدو راهیسې د افغانستان نوم ډیر نه دی یاد کړی. په وروستیو کې په ننګرهار کې د سخت دریځ وسله والو پر مرکزونو تر ټولو ستر غیر اټومي بم وغورځاوه چې د کارپوهانو په وینا هغه د دې ښکارندوی کوي چې نوموړي بیرته د افغانستان جګړې ته پام اړولی دی. دغه راز په دې وروستیو کې افغانستان ته د ترامپ د ادارې د لوړ پوړو چارواکو سفرونه هم د دې بله نښه ده چې د افغانستان جګړه واشنګټن له پامه نه ده غورځولې. نیویارک پوسټ د دغه جګړې په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه وړاندې لیکي. که څه هم له طالبانو سره د سولې موافقه هدف دی، خو تر هغو چې دوی خبرو ته حاضرېږي پرې حملې زیاتېږي. د نیویارک پوسټ په لیکنه د هغو چارواکو په وینا چې هویت یې پټ ساتل شوی او د نوې طرحه شوې ستراتیژۍ له محتوا خبر دي، پر پلي کولو یې لږ تر لږه په کال کې $23 میلیارد لګښت راځي. که د افغانستان په اړه د ترامپ د ادارې په نوې ستراتیژۍ کې د پوځي هڅو د زیاتېدو تر څنګ د شخړو د پای ته رسېدو حل لاره له طالبانو سره سوله ګڼل شوې، واشنګټن پوست بیا دغه هدف یعنې د افغانستان د امن کولو لپاره څلور اقدامات مهم بولي چې باید په نوې ستراتیژۍ کې شامل او پرې عمل وشي. لومړی، د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو د هڅو د زیاتېدو تر څنګ چې وکولی شي د وسلوالو طالبانو وروستي پرمختګونه په شا وتنبوي، باید په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او القاعده ټول عناصر وځپل شي. دوهم، دغه پوځي هڅې باید د یوې سیاسي ستراتیژۍ یوه برخه وي، هغه ستراتیژي چې مختلفو ستونزو او لانجو ته چې نشتوالی یې طالبانو ته د دې زمینه برابره کړې چې په دوامداره توګه پر سیمو کنټرول ټینګ کړي ځواب ووایي. دریم، متحده ایالات باید دا روښانه کړي چې یوه بریالۍ نتیجه د دې غوښتنه نه کوي چې طالبان دې له پوځي پلوه مات شي، بلکې هدف باید د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه وي چې په نتیجه کې د طالبانو په ګډون د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو ترمنځ روغه جوړه وشي. واشنگتن پوست څلورم اقدام چې د افغانستان د امن کولو لپاره مهم بللی سیمه ایز اجماع ده. د ورځپاڼې په وینا متحده ایالات باید دغه هدف ته د رسیدو لپاره د سیمې له هیوادونو سره ګډ کار وکړي. د ترامپ اداره باید د نورو مهمو لوبغاړو د دریځ د یو کولو لپاره د نړیوال تماس ډله فعاله کړي او روسیې، چین او ایران ته باید اساسي پیغام ورکړل شي چې موږ په افغانستان کې د سیاسي حل لارې غوښتونکي یو.
نن سهر د کابل د صحت عامه څلورلارې کې چې څلورلارې ته نږدې سیمه کې چاودنه سوې ده، تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی دوه جسدونه لیدلي دي. حدیث پردیس د چاودنې په ساحه کې دی. پردیس صاحب، څه ګوري او څه پیښه چیرې سوې ده او څه دي ستاسو معلومات؟
مثالی صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو لیدونکو ته. بلې، نن د اته بجې او شاوخوا 15 دقیقې وې چې د کابل البته عامې روغتیا او څلورلارې ته څېرمه او دلته یعنې د امریکا سفارت، عامې روغتیا وزارت او په خپله حساب او بېلابېل مهم موقعیتونه موجود دي. دلته مخامخ یو رستوران ده په نامه د خورشید، د دغه رستوران مخې ته البته ځانمرګ بریج شوی. زه چې کله سیمې ته راورسېدم صالح صاحب، ما په خپله یعنې د سترګو لیدلی، دا اوس هم د سیمې نه یعنې زه ورته نږدې یم. تقریبا درې موټرونه دي چې دوه یې پېژندل کېږي. یو پر لاډوله موټر ده، بل ټونس موټر ده چې دوی کامیان شوي دي. او په همدغه دقیقاً په همدې سیمه کې یو جسد زه ګورم چې په خپله هغه ورته ولاړ دي، ډاکټر صاحبان ورته ولاړ دي. او دوه موټر مې ولیدل، غروال ګاډي وو د بهرنیو سرتېرو چې د امریکایي ځواکونو وو. البته دوی هم تخریب شوي وو او دوی د سیمې نه انتقال کړل تر اوسه پورې. یعنی امنیتي چارواکي چې دلته ما نه دي لیدلي چې څوک چارواکي دي وي. او یو سرباز سره مې خبرې وکړې، هغه نه مې د دې نویت پوښتنه وکړه او دا مسله مې ورته نو هغه وویل چې برید ځانمرګ و او پر لاډوله و دقیقاً په همدغه بهرنیو ځواکونو شوی او تلفات باره کښې راته ونه ویلې.
بل هلته د ازادي راډیو له ځینو همکارانو سره د بد چلند ځینې راپورونه هم ورکول شوي دي، قضیت څه ده؟ بله پردې صاحب، هلته د ازادي راډیو له همکارانو سره ویل شوي چې بد چلند سوی دی امنیتي ځواکونو لکه چې ورسره برخورد هم کړی دی.
زمون خبریال ولی سباون نره د امنیت جوړاتنه کې البته بنول چې کله ورغلم نو ما ویلې چې دا خو زمونږ خبریال ده. او بیا په خپله د ملي امنیت کسانو دوی ویلې چې دا اوس لپاره زمونږ یعنی برداشت کې ده او دې مسله کې مداخله مه کوئ او دا پرېږدئ او د دې ځینه سیمه تر کې. ما کوشش وکړ چې زه دوی ته هغه ورته وویلې چې دا خو ویلې چې دا د همدې سیمه کښې په مونږ نیولی او تر څو پورې چې زمونږ تحقیقات دي او دا به ادامه پیدا کړي او دې مسله کښې مداخله مه کوئ. خو زه بیا هم کوشش کوم په سیمه کښې تر اوسه پورې لکه څنګه چې ما مخکې ویلې مسؤولین نه شته، چې مسؤولین وي د دوی سره به دا موضوع مطرح کړو او نور چې څه جزیات کېږي هغه به هم له تاسو سره بیا شریک کړو.
ډېره مننه حدیث پردیس و چې په کابل کې د نننۍ چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. نن سهار د کابل د صحت عامه څلور لارې ته نږدې ساحه کې چاودنې سوې. تر اوسه د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه دي ورکول سوي. د ازادي راډیو خبریال د پیښې له ځایه وروستي معلومات چې ترلاسه کول له تاسو سره به یې شریکوو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسله والو طالبانو او نورو ترورستانو ته درانه تلفات او زیانونه اوښتي او په وروستیو کې ځینې مهم قمندانان هم وژل سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویي له پاکستان او ایران څخه د کډوالو راستنېدل زیات سوي او یوازې له پاکستانه د ورځې شاوخوا 1500 افغانان خپل هیواد ته ستنېږي. د کابل د شکردرې ولسوالۍ د شاه عروس د اوبو بند د جوړولو کار پرون بشپړ سو. د پاکستان پوځ پرون ویل چې ډیورند کرښې ته څیرمه یې د سختریزو وسلوالو یوه حمله په شا تمبولې ده. امریکا ولسمشر پرون د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې. د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشتې ډله وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په یو برید کې لږ تر لږه 38 کسان وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې یو روسی پوځي سلاحکار په سوریه کې د مرمۍ په ډزو وژل سوی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپایي ټولنې ټینګار وکړ چې له دې ټولنې سره دې د ترکیې د یو ځای کېدو په تړاو خبرې پیل کړي. امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د 2016 میلادي کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې روسیه او د تحقیقاتو د فدرال ادارې مشر جیمز کومی په خپلې ماتې تورن کړل. هغې وویل د روسیې او ښاغلي کومی مداخلې رایه ورکوونکي وبیرول. یو بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې نن سهار د کابل د صحت عامه څلور لارې ته نږدې ساحه کې چاودنې سوې. تر اوسه د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکول سوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاحکارانو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. نور حال د واصل ویسال په راپور کې.
سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت د هلمند ولایت په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاحکارانو موجودیت یا نه موجودیت نه تاییدوي، خو وایي چې دغه موضوع به په جدي توګه وڅېړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر کله چې په هلمند ولایت کې د روسي سلاحکارانو د موجودیت په اړه کره شواهد ترلاسه شي، افغان حکومت به دغه موضوع له مختلفو لارو تعقیب کړي.
کار میکنه با
په دې برخه کې دفاع وزارت په دقت سره کار کوي. کشفی او اطلاعاتی ارګانونو ته دنده سپارل شوې چې دغه موضوع په ښه توګه وڅېړي او کچېرې داسې څه وي نو د ډیپلوماتیکو او نورو لارو به د افغانستان حکومت او دفاع وزارت پرې کار وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کېږي چې په تازه کې د هلمند ولایت د کجکي ولسوال عبدالرزاق اخونزاده د دې ولسوالۍ په زمیندور سیمه کې د طالبانو په کرخو کې د روسي سلاکارانو د موجودیت خبره کړې. ښاغلی اخونزاده په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې وروسته له پنجابي او ایراني سلاکارانو اته تنه خزینه او نارینه روسی سلاکارانو د ډاکټرانو په لباس کې د طالبانو په ناستو کې ګډون کړی او هغوی ته پر دولتي تاسیساتو د حملې په اړه نقشې او معلومات ورکړي. خو د کجکي ولسوال عبدالرزاق اخون د خپل دغه ادعا د اثبات لپاره لا کوم شواهد او زیات معلومات نه دی ورکړي. دا لومړی ځل نه ده چې د طالبانو سره د روسیې د همکاریو خبره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم یو شمېر سیمیزو چارواکو او په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د دغه هیواد د مداخلو او طالبانو سره پر همکاري وندېښنه ښودلې. روسی چارواکو له دې وړاندې له طالبانو سره اړیکې لرل رد کړي، خو ویلي دي چې د طالبانو سره د اړیکو هدف د سولې بهیر ته د دوی هڅول و. حسن مو وکړه د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه د افغانستان د امنیت شورا نظر هم واخلو، خو د افغانستان د امنیت شورا مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د هلمند ولایت د کجکي ولسوال څرګندونې عادي وانخلي او دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي. د سیاسي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل:
ولسوال د کجکي په محل دی واقع کې ده، په محل دی ولسوالۍ کې ده، ولسوال د هغې منطقې امنیت د پسې مربوط ده، مسول د هغې منطقې ده. دغه خبره باید دا بې ځای ونه ګڼل شي، باید د تفاوته د افغانستان دولت پاتې نه شي.
ښاغلی سلیمان خیل د افغانستان په داخلي چارو کې د روسیې مداخله خطرناکه او د اندېښنې وړ ګڼي، خو د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر بیا د طالبانو سره د روسیې دا ډول همکاري بې اغېزه ګڼي او وایي چې روسیې په افغانستان کې ظلماته خوړلې او روانې هڅې هم بې ګټې دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي سلاکارانو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. ځینې افغان پولیس چې د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل سوي دا مهال د تاجکستان په یوه روغتون کې تداوي کیږي. په زیباک کې وروسته له هغې جګړه شدیده سوه چې طالبانو د ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه وکړل. رضوان مراد او نور تفصیل.
جاروبکش یو له هغو وو افغان پولیسو دی چې په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې ژوبل شوی دی. دا سرتیری اوس د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ په مرکزی روغتون کې بستر دی. جاروبکش او شپږ تنه نور ملګري یې د زیباک په جګړه کې له ټپې کېدو وروسته د بدخشان اشکاشم سیمې ته وړل شوي دي. د اشکاشم د مرکزی روغتون سرطبیب د ټپې شو افغان سرتیرو د روغتیایي وضعیت په اړه د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته وویل دی وی د دې سرتیرو یو تن سا ورکړی ده، یو تن مو عملیات کړ اوس ښه دی، یو بل باید بل روغتون ته انتقال کړو. طالبانو د تیر اپریل میاشت په شپږویشتمه نیټه د بدخشان ولایت د زیباک ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. که څه هم افغان چارواکي وایي چې د زیباک مرکز د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، خو د سیمې خلک او د پولې اغاړه تاجک مقامات وایي د زیباک په مرکز کې اوس هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په زیباک کې ټپي شوی افغان سرتیری جاروبکش وایي ساعتونه یې مقاومت وکړ، خو د مهماتو د خلاصېدو له امله یې پر شا تګ وکړ. دی وایي څلور ساعته مو له مخالفانو سره مقاومت وکړ، بالاخره مهمات مو خلاص شول او د نورو امنیتي ځواکونو لخوا کومک ونه رسید. د پوستې قومندان مو ویل چې باید له خپل موقعیت لرې شو. له پوستې چې سل متره لرې لاړو زه په مرمۍ ولګېدم. د افغان او تاجک چارواکو په وینا زیباک د بدخشان یو ستراتیژیک ولسوالۍ ده چې د تاجکستان له اشکاشم او د پاکستان له چترال سیمې سره پوله لري. د تاجکستان امنیتي مقامات ویلي د بدخشان ولایت په زیباک ولسوالۍ کې روانه جګړې ته په پام سره له افغان پولیسو سره خپل ځواکونه زیات او تیار سي کړی دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ملي مشارکت ګوند مسولین وایي چې د سیمې ځینې هیوادونه د خپل اقتصادي او سیاسي اهدافو په خاطر په افغانستان کې د جګړې اور ته لمن وهي. د دغه ګوند مشر دغه څرګندونې پرون کړي. جزئیات یې له واصل وصال څخه اورو.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مسولین وایي روسیا، ایران او پاکستان د یو شمیر داخلي کړیو افرادو په مرسته غواړي په افغانستان کې یو بل ناورین رامنځته کړي. د دغه ګوند مشر نجیب الله کابولي د سه شنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه درې هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت راشي او افغانان په سوله کې ژوند وکړي.
دغه درې هیوادونه چې هیڅکله نه غواړي افغانان په سوله کې ژوند وکړي او ټول قومونه سره لکه ورونه اوسي او تاسو بیا د هغوی په لمسون کار کوئ. د افغانستان خلک نور تاسو ته دا اجازه نه درکوي او که د افغانستان نظام کمزوری کیږي دا د افغانستان د خلکو په خیر نه ده.
ښاغلي کابولي د ښې حکومتولۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر پخوانی ځانګړی استازی احمد سیام مسعود او یو شمیر نور په دې برخه کې له یادو هیوادونو سره په همکارۍ تورنوي. دی وایي هر هغه څوک چې د اوسني نظام په وړاندې پاسون کوي تر شا یې بهرني لاسونه دي. خو د احمد سیام مسعود رسنی سلاکار اثر حکیمي بیا د ښاغلي کابولي دغه څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې ګڼي. ښاغلي حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
غیر مسؤلانه څرګندونې یې مطرح کړي. د ښاغلي احمد ضیا مسعود او ملګرو بحث او هڅې د روان ناورین څخه د افغانستان ژغورل دي. د بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو همکارۍ د تور مسله داسې ده چې سیاسي ډلې یې همیشه په یو بل لګوي.
خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې روسیا، ایران، پاکستان او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه د خپلو ستراتیژیکو ګټو او سیالیو په خاطر په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي. لا دې ډلې فیض محمد سلان وایي سرل دی چې افغانان په خپله خاوره کې سوله غواړي خو د سیمې هیوادونه د هر سوله ییز حرکت په وړاندې خنډونه جوړوي.
ټولو هیله دا ده چې موږ سوله ولرو، مګر موږ ګورو چې د هر سوله ییز حرکت په وړاندې په سیمه او دارنګه په نړیواله کچه باندې مخالفتونه راولاړي او په لوی لاس باندې د جګړې د اوږدوالي لپاره دلایل را پیدا کړي.
ښاغلی زلان وایي په افغانستان کې د نیابتي جګړې د ختمولو لپاره پکار ده چې د هر سوله ییز حرکت ملاتړ وکړو او وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینوو. دی وایي د نړۍ ټول هیوادونه په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونه باید په دې پوه شي چې تر کومه په افغانستان کې امن رانشي دوی هم د سکون سا نشي اخیسته. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ ځینې قومي مشران ادعا کوي چې د اداري فساد له کبله د دوی د لیسې ودانۍ په ټیټ کیفیت جوړه سوې. تفصیل له شاه محمود شینواري.
د حصارک ولسوالۍ د ناصرو قومي مشر ملک جمعالدین ازادي راډیو ته وویل د دې ولسوالۍ د غوږیزې په سیمه کې د یوې لیسې لپاره د منظوري شوي چاردیوالۍ ټیکه د معارف مدیر او د همدې لیسې مسؤلینو اخیستې چې په خبره هیڅ بنیادي کار پرې نه دی کړی. نوموړي چې له ځانه سره د همدې لیسې انځورونه د ثبوت په ډول راوړي وو ویویل دغه پروژه د قرارداد خلاف په ډېر ټیټ کیفیت سره جوړیږي.
دوی دا ټیکه راواخیستله په داسې اساس یې جوړه کړله چې تاسو ته ما ټول ثبوتونه راوړي دي. د ثبوتونو خپل هم تاسې نه چې لیسې ودانۍ لاندې په ځمکه کې پاتې ده او چاردیوالی پاس آسمان کې ده.
ملک جمعالدین وویل د معرف ریاست ته هم عریضه ورکړي خو څوک پرې غور نه کوي. د په دې فساد کې د معرف ریاست مسؤلین ککړ وباله چې ولې د خپلو پروژو نه سمه څارنه نه کوي.
کوم فساد په ریاست کې نه وای سرمعلم بیت راوغوښتل شي ولې ماته د پاغسات کې راپورټ نه درا کړي. زه به خبر کړی وم مدیر د معرف بیت نه ده کنه راغلی او سرمعلم نه پوښتنه کړې وای خو دا معلومه ده چې ټول فساد ده.
بلخوا بیا د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری وایي په تیر کال کې د 25 ښوونځیو لپاره د احاطې دیوالونه منظور شوي وو چې دغه ټولې پروژې یو شرکت د داوطلبۍ له لارې ګټلې وي. دی وایي ممکن یاد شرکت دا پروژه د هماغه سیمې انکشافي شورا ته په ټیکه ورکړې وي خو د ده په خبره دغو پروژو ته د ریاست لخوا دوه تنه انجینران ګمارل شوي او که چیرې د دې پروژې کار د قرارداد مطابق ونه وسي دوی تسلیمي نه اخلي.
د پوهنې ریاست د خونه دوه انجینران د دې پروژو د څار لپاره موظف وو چې هم اسارک ته تلل په خپله هم شیرزاد ته تلل. دا دواړه انجینران چې د شیرزاد اوسیدونکي دي هم هسکې مینه ته تللي دي هم سرخرود ته تللي دي. پیسو ورکړه د دغه انجینرانو د نظر نه وروسته ممکنه وي. یو پروژه په څلورو قسطونو باندې ویشل کیږي، هر قسط تقریبا 25% وي. نو چې څو پورې د انجینرانو تایید نه کړي دوی د کار کیفیت نه لیدلې دوی قسط نه مجرا کیږي. یو انجینران په هغه صورت کې دوی ته تایید کوي چې کار په خپل وګوري.
که څه هم اکثر اداري خپل پروژې د داوطلبۍ له لارې شرکتونو ته ورکوي خو د کتونکو په ان ځینې شرکتونه د پروژو د ګټلو وروسته بیا کار نورو وړو شرکتونو ته سپاري چې په څوم لاس د پروژې کار پیلېږي او همدا لامل دی چې د پروژو د تطبیق په برخه کې څنګه چې قرارداد شوی وي د کار کیفیت په هغه ډول نه وي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اجرائی رئیس وی حکومت د آزادو رسنیو ملاتړ ته ژمن دی. رحمت الله افغان له کابله.
د افغان حکومت اجرائی رئیس وی د حق غوښتنې په برخه کې ورکړې قربانۍ او د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې په یو حرف او یا یوې جملې پای ته ورسیږي. عبدالله عبدالله چې د سه شنبې په ورځې په کابل کې د خبریالانو د خوندیتوب او امنیت ملي کانفرنس ته څرګندونې کولې ژمنه وکړه چې د خبریالانو پر وړاندې ټولو ستونزو ته به رسیدګي وسي. هغه وایي موږ ټول له تاسې ملاتړ کوو. د رسنیو قوت داسې څه نه دی چې په یو حرف او یا یوې جملې غلی سي او یا هغه حرکت چې پیل سوی بیرته په شا سي. موږ نشو کولی د اسلام په نوم د بیان ازادي محدوده کړو. هغه چا چې د دهمزنګ په زندان کې په خپلو وینو او کرو یو څه لیکلي په تاریخ کې سبسوي دا ټولې څه لوبې نه دي او د چا په غوسه هم نه لري کیږي. دغه کانفرنس د خبریالانو له حقونو څخه د ملاتړ بنسټونو او په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یعنی لخوا د رسنیو د نړیوالې ورځې چې د می میاشتې له درېیمې سره سمون خوري جوړ شوی و. د دغو بنسټونو مسؤلین وایي حکومت په تیرو 15 کلونو کې له غوښتنو او انتقادونو سربیره بیا هم د رسنیو او خبریالانو د وضعیت ښه والي ته پام ونه کړ. له رسنیو څخه د دفاع بنسټونه اندېښنه څرګندوي چې خدای مکړه دغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون رئیس فهیم دشتي د وسلوالو مخالفانو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او په مرکز ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي چارواکو له لوري د رسنیو ګواښ او د دوی نه خوندیتوب هغه موارد یاد کړل چې د ده په خبره په دې وروستیو کلونو کې په پایتخت په تیره بیا په ولایتونو کې خبریالان ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي تدامات یا مموتو په تیرو کلونو کې د څو افغان خبریالانو وژل کېدل د خبریالانو او د بیان د ازادي پر وړاندې د اندېښنې وړ وبلل. خو ښاغلي مموتو په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په دې برخه کې لاسته راوړنې د نورو هیوادونو په پرتله د پام وړ وبللې. هغه وایي په یو جګړیزه سیمه کې له ستونزو سره سره کار کول په رښتیا چې د ستایلو وړ دي. د ولسواکۍ د بیان ازادي او د مساوي جنسیت مخالفین تل ستاسو قلم ته متوجه دي. خبریالان باید له دې نه خبر وي او پر وړاندې ودرېږي. بلخوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین سید اقا فاضل سنچرکای وای حکومت په پام کې لري چې له رسنیو څخه د ملاتړ صندوق جوړ کړي.
د جرمني او روسیې رهبرانو پرون د اوکراین پر کړکېچ او نورو مسایلو خبرې وکړې. اجمل اند جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې او اوکراین کړکېچونه د روسیې او جرمني د مشرانو ترمنځ د پرونیو خبرو دوه مهمې مسلې وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سی شنبه پورس د روسیې په ساحلي خار سوچي کې سره وکتل او روسه دواړو په یو خبري غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ ته هواري لپاره د منسک د موافقه پر عمل کې دوه ټینګار وکړ. پوتین او مرکل د سوریې پر شپږ کلنې جګړې هم خبرې وکړې او په خبري غونډه کې د روسیې ولسمشر یوار بیا د هغه ادعاو په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه چې وایي د سوریې حکومت تیره میاشت د ادلیب په ولایت کې کیمیاوي وسلې کارولې چې تر اتیا او زیات کسان یې وژلي. د جرمني صدر اعظم له ولادیمیر پوتین سره له پرونی لیدنې وروسته د روسیې سره د خبرو اترو د دوام وختنه وکړه. انګلا مرکل وایي که چیرې تاسو د پیړیو په اوږدو کې زموږ تاریخ ته نظر وکړئ نو فکر کوم دواړو لورو لپاره مهمه ده چې خپلو کې مذاکراتو ته دوام ورکړي. هر ډول خبرې اترې میرمن مرکل زیاته کړه چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې د روسیې په وروستیو بدلونونو کې لکه دا هغه اعتراض کوونکو نیول چې د اداري فساد پر ضد لارو کوڅو ته راوتلي وو او په شمالي کافکاز کې د همجنسګرایانو په وړاندې په سور سیاتي هم خبرې کړي. رسنیو په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې د سلو په شاوخوا کې همجنسګرایان د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا تختول شوي چې له دوی څخه د درې تنو جسدونه موندل شوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د روانو نښتو او د بیلتون غوښتونکو سره د مسکو د ملاتړ د ادعاو په اړه د اوکراین مرکزی حکومت ملامت کړ چې د پوینا سیاستونه یې د اوکراین په ختیځ کې د وسنی خراب وضعیت سبب شوی. پوتین همدارنګه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مسکو د لاسوهنې دعوی هم رد کړې او ویل ولسمشر پوتین وایي موږ هیڅکله د نورو هیوادونو په سیاسي بدلونونو او سیاسي جریانونو کې لاسوهنه نه کوو. همدارنګه نه غواړو چې هیڅوک دې زموږ په سیاسي بدلونونو او بهرني سیاست کې مداخله وکړي. د جرمني صدر اعظم او د روسیې ولسمشر همدارنګه د نړۍ د شل صنعتي هیوادونو د مشرانو د هغه راتلونکي غونډې پر چمتووالي هم خبرې وکړې چې د جولای په میاشت کې د جرمني په هامبورګ کې جوړېږي. دا جرمنی او روسیه مشان په داسې وخت کې خپلو کې ګوري چې په دې وروستیو کې د لویدیځ او روسیې ترمنځ اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوې. وروسته لاغه چې روسیه په 2014 کال کې د اوکراین څخه د کریمیا ټاپو وزمه بیل او روسیه سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې روسپلو بیلتون غوښتونکو د کیف د واک پر سر جګړه پیل کړه. د مسکاو او لویدیځ اړیکې ورسره خړې پړې شوې.
آزادی او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ هم ستاسو بیلابیل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي. البته تر هر څه د مخه غواړم ووایم ستاسو پر غلو پیغامونو کې هغه پیغامونه هم ستاسو چې ستاسو سیاسي او امنیتي نظریه پکښې دي، نو موږ یې له خبرېدو معذرت غواړو. یوازې ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. په دې پروګرام کې تر ډېره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري. لومړی شکایتونه اورو.
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېدونکی محمد سلام زحمت درکوم. پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحی باش ډېر کمزوری دی، ډېره ضعیفه اداره لري. په دې برخه کې په دې عرصه کې زموږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده. د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی از ملنګ زحمت در کومه. موږ یو غوښتنه لرو د مرکزی دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سرک دی په اساسي ډول په پوخ شي، او په دې سرک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخ وو. د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات راکړل شي، نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شارینا ولسوالۍ سره موږ ته لار پاسسي ډول ورغېږي.
السلام علیکم. سمی الله خلیمی تندر له پکتیا څمکنیو څخه د ایم ټی ان مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا په څمکنیو ډنډی پټان لجمنګل جنخیل او د زی اریوب ولسوالیو کې ترجیح خدمات پال کی. د دغه ذکر شاو ولسوالیو زیاتره اوسیدونکو د ایم ټی ان سیم کارت هم ګډفود د کچری ترجیح خدمات پال شي، د ایم ټی ان شبکه باندې نور هم پرمختګ وکړي.
السلام علیکم. زهرم دی پکتیا ولایت جانخیل ولسوالینا. دا چې موږ جانخیل ته پوه سراک نه لرو، موږ هر وخت جانخیل اوسیدونکو د دې ستونزې سره سخت مخامخ یو. نو موږ مرکزی دولت دا غکو ترڅو موږ ته دغه لار کو اساسي ډول په خاصي ترڅو موږ د مریضانو انتقال وي داسې نور سوي هغه په سنۍ سره سره کو. و دا چې سراک ویجار دی بخي ژوبل دی، نو موږ په دوی باندې غکو
تاسو مخ ته پوښي. السلام علیکم. محمد کبیر شهرم دی پټه ولای دی جنخیل ولسوالۍ څخه. یله مدادو چې دی جنخیل ولسوالۍ سرک چې د پو یوازنی توګه بخي خراب دی افغانستان په سطحه. غوړو چې دا سرک مونږ ته پوښي او د ازادۍ رډیو له مهاله دادو چې د امیګ غوم د لور پوری چرواکو تر وګور.
مننه ورور استاسو له پیغام څخه. دوستانو د پکتیا ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې. د ازادي رادیو همکار داود تپان د پکتیا له والی زلمی ویسا سره مرکه کړې او هم دا او هم نورې ستونزې ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلی ویسا، لومړی د غوستونزو یادونه کوي چې په دې ولایت کې ډېرې دي.
په معرف کې موږ ډېرې ستونزې لرو. تقریبا 50% زموږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري. همدغه رنګ د شوونکو په ستونزو موږ اخته یو، خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ دا امکانات کم دي. او دا طبعا د لوړ پوړو چارواکو سره دا موضوعات طرح شوي دي. د صحې په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو. که څه هم پکتیا زون دی، متاسفانه موږ د زون په کچه یو 10 بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکي ډاکټران یې پوره نه دي. خاصتا میرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یو میرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکي ده. دا ډېر د تعصب ځای دی. او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله د زون کې که څه هم ټول عمر د شوزو د حق د ورکړې خبرې کیږي، هم د دولت تخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا. اما متاسفانه چې موږ په ټوله دا زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د ښځو دغه خدمات چې د یو مېرمنې دپاره د ژوند اساس یې دی هغه خدمات دې ته وکړلی سي. نور مثلا د پوهنتون په هکله هم موږ ستونزې لرو، د هغه لابراتوارونه، د هغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته. د لیلیې نشتون خاصتا د انجینو دپاره لیلیا په ډېره کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمار و بازسازي کې زموږ سړکان ته ډېره اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي. د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمت سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د دا عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی، د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی د هغه ترمیم دی، په خپل ښاري انکشاف دی. د ګردیز ښار متاسفانه ډیر کوچنی ښار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
داستون زیادې کړی. د غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځای نه به را شروع کړو. آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسې څه کړي؟
بالکل، موږ مشخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو. دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو وارو دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه ښوونکي مځکې چې د غاصبینو لخوا غصب سوي دي چې هغو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضي حتی بعضې تعمیراتي مواد یې هم راوړي دي. اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړې. همدغه رنګه زموږ د شهداو معلولینو مهاجرینو هغه مځکه یا د کور د پاره چې دی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والي صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول دپاره تاسو سلبستریز روغتون لرئ، د هغه د فعالېدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بله، هو موږ پلان خو روغتون نه شو ورته ویلی، ځکه روغتون هغه وخت دی چې روغتیایي خدمات یې خلکو ته وړاندې کړله. و موږ تعمیرونه ډېر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ د څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي، د رئیس صاحب د صحیحې سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ ولاړو. د روغتیا د وزیر سره مو په دې هکله خبرې کړي دي. هغو موږ ته دا وعده راکړې ده انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شفاخانې دپاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د درې نیم میلیونو ډالرو تنه دا د روغتیایي سامان دی او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډېر اړتیا لرو، خاصتا د مېرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار قرار په وخت د وخت په تېرېدو سره به دغه ستونزه حل سي. موږ هم د پایجامې د وزیر، هم د صحیحې د وزیر او هم د بعضې نور وزیر صاحبانو سره په دې هکله کتلي دي. هغو زموږ سره ژوونې کړي دي، خو نو ژوونې نو خپل د امکانات په اندازه. نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حصه کې چې په سترګو یې ووینئ درته وبوایو چې دا کار سوی دی. اوس صرف ژوونې دي. نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي. تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ په دې هکله موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډېر اړین دی. په ښار کې موږ مختلف ځایو کې سړکو ته ضرورت دی، که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورت په حصه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، په هغه ساحه کې موږ د مسؤولینو سره خبرې کړي دي. نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د سړکو د جوړېدو په هکله ما د مخه تاسو ته وویل چې ما خپله د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړي دي چې هغه د زرمت د سړک جوړېدل دي او د جانیخیلو د څمکنۍ د سړک جوړېدل دي، د ګردیز څمکنۍ سړک ترمیم دي. نو موږ خو ستونزې ډېرې لرو، ولې نظر په بودیجه او امکان امکانات چی موږ ته راکړل سوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپلې ستونزې چې اولیتونه لرو نظر په هغه اولیتو خپل د ستونزو د منځه وړلو دپاره اقدام کوو.
د پکتیا والی زلمی ویساو چې د دې ولایت د ستونزو او لاسته راوړنو په اړه ژغېدی. د ازادۍ اورېدونکو د خبرونې وخت هم دومره وو. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو یم تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1.